اجازه میخوام آقای تکل سلام.
ډیر زیاته مننه ستاسو مشه مرزبان صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساته خبرونه ته خرغلست. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د جګړې لتودیدو سره سم یو دولتي پلاوی د سیرنو لپاره دی ولات تر رسیدلی. لاندې خبري برخې ورسته به د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام واوري. د هر څه ورسته راځي په پایل کې په مخړې خبرونو ته. د فراه امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پر مختللې او نوې وسلې ترلاسه کړې دي. د اندونیزیا حکومت ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو په روزنه کې به همکاري کوي او ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د عدلیې وزارت سرپرسته د ده له وروستیو پریکړو سره د مخالفت په خاطر له کاره ګوښه کړه. بشپړ خبرونه په فراه کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته پرمختللې درنې وسلې رسیدلې چې زیاته برخه د روسیې ساخت دي. د فراه د امنیت قمندانې سرپرست توریالی عبدیانی ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو داسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړې چې حتی د افغانستان امنیتي ځواکونه یې نه لري او له دې کبله په فراه کې جګړې شدت موندلی.
دوی ته هغه وسلې راغلي دي چې هغه حالات دي د شب لري تو پشتر دو ملی متری. دوی ته هغه راکټونه راغلي چې راکټه زمین به زمین دوی په دسترس کې قرار ورکړ شوی ده.
په همدې حال کې د فراه ولی ویلي دا لا نه ده څرګنده چې وسلوالو طالبانو ته دا درنې وسلې له کومې لارې رسېدلې دي. خدای ډاډه دی چې ایران یا پاکستان په دې مسله کې لاس لري. د اندونیزیا حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره ژمنه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به د افغان ځواکونو په روزنه کې همکاري کوي. د بهرنیو چارو وزارت خبر پڼه وایي چې صلاح الدین ربانی پرون په کابل کې د اندونیزیا له سفیر انصاری تاج الدین سره په دې اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې په حواله د کابل لپاره د اندونیزیا سفیر چې کاري موده یې پای ته رسېدلې پرون ښاغلي ربانی ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ ته ټینګ هوډ لري. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې اندونیزیا به د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې څه ډول مرسته کوي. په ننګرهار کې د هغو کوچنیانو لپاره چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله د پولیو ضد واکسین له کمپاین بې برخې شوي وو واکسین ورسیږي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال وایي چې تیر ځل په اچین، نازیانو، هسکې مینې او په چراګام ولسوالیو کې د امنیت د خرابۍ له کبله لږ تر لږه 10,000 ماشومانو ته د ګوزن واکسین نه ورسېدلی. ډاکټر کاماوال وایي په ننګرهار کې به 1,000,000 کوچنیان په 4 ورځو کې له واکسینه برخمن شي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې د کوچنیانو د ګوزن یا فلج پر ضد د واکسین له کمپاین سره همکاري وکړي. د ایرلند کرکټ لوبډله د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې د مسابقې لپاره تیاری نیسي. دا سیالي به چې د ایرلند د کرکټ روزونکي جان براس مهمه بللې د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره شي. جان براس د ایرلند چاپ ورځپاڼې آیرش ټایمز ته وویل چې د کرکټ د ملي ډلې ټول غړي یې د سیالۍ ته یوځای کړي او د روزنې پروګرام یې پیل کړی. د ایرلند او افغانستان لوبډلې به د مارچ په میاشت کې 3 اووریزه سیالۍ ولري او 15 نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې به وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې د ایرلند لوبډلې ته پلس ویکټونو ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتل شو. ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د عدلیې وزارت سرپرسته وروسته له هغه له کاره لرې کړه چې هغې د اوو اسلامي هیوادونو پر وګړو د سفر د موقت بندیز د مشروعیت په اړه شک څرګند کړ او ویل چې په محکمه کې به یې دفاع ونه کړي. ټرمپ تیره شپه ناوخته د لوی څارنوالۍ سرپرسته سالی یاتیس په خیانت او د غیرقانوني کډوالو په مسله کې په کمزورۍ تورنه کړه او ویل چې پر ځای به یې د ورجینیا د ختیځې ولسوالۍ څارنواله په کار وګماري. میرمن یاتیس پخوانی ولسمشر باراک اوباما د لوی څارنوال د مرستیالې په توګه غوره کړې وه او تمه کېده چې په سنا کې د نوي لوی څارنوال د رایې اخیستو تر وخته به د لوی څارنوالۍ د سرپرستۍ په توګه کار ته دوام ورکړي. تمه ده چې د لوی څارنوال د څوکۍ لپاره د ټرمپ کاندید جف سیشنز به ډیر ژر د سند تایید ترلاسه کړي. مرمنیاتیس د او اسلامي هیوادونو پر ادباو د سفر د بندیز په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښودلې چې د امریکا په واشنگټن ایالت کې مسلمانانو او د مدني حقونو فعالانو د ټرمپ د وروستي اجرایي فرمان په وړاندې په محکمه کې حقوقي دعوه کړې ده. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تایید کړې چې ایران د یکشنبې په ورځ د بلستیک میزایلو ازموینه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک څرګند تیری دی. د سپینې ماڼۍ ویان شن سپایسر پرون وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره د دې ازموینې په اړه معلومات لري او د څرنګوالي په اړه یې څېړنه کوي. د امریکا د فاکس نیوز ټلویزیون د راپور له مخې ایران د منځني واټن ویشتونکي میزایل ازمویلی چې لږ تر لږه 9.5 کیلومتره واټن یې وهلی او چاودېدلی. دا ازموینه د تهران ختیځ لور ته شوې ده. د کاناډا په کیوبک ښار کې پولیس وایي دوه تنه یې پر یو جومات په حمله کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. د کاناډا یوې سیمه ییزې محکمې پرون وویل چې دواړه مشکوک کسان د کاناډا اتبا دي. یو مشکوک حمله کوونکی فرانسوي الاصله کاناډایی دی چې الکساندر بوسینیتی او دوهم یې مراکشی کاناډایی دی چې محمد الخدر نومیږي. دواړه د شل او دیرش کلونو په شاوخوا کې عمرونه لري. پولیس وایي دوی ګمان نه کوي چې په دې حمله کې به نور کسان هم لاس ولري. خو د دوی څېړنې روانې دي. د کاناډا د صدراعظم په خپل هیواد کې پر یو مسجد حمله چې شپږ تنه پکې مړه او ولس نور ټپیان شول غندلې ده. هغه ویلي چې دا پر مسلمانانو تروریستي حمله وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاناډا صدراعظم ته په ټلیفوني مکالمه کې د دې پیښې له کبله غمشریکي کړې ده. د فرانسې د پلازمینې پاریس ښاروال تېره شپه وویل چې په کیوبک کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره به د آیفل برج څراغونه مړوي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو جرمنی ته کاري سفر لنډ کړ او د خپل هیواد په ختیځ کې د بیړني وضعیت له کبله اوکراین ته ستون شو. چارواکو پرون وویل چې د روسیې پلویانو بلتون غوښتونکو د یکشنبې له ماښام راهیسې ختیځ ښار دونسک ته نږدې په افیدیفکا سیمه کې درنې حملې پیل کړي دي. راپورونه وایي چې په دې سیمه کې 12 تنه وژل شوي چې درې اوکراینی وسلوال هم پکې شامل دي. د ولسمشر پوروشنکو ویان د روسي خبری اژانس انټرفاکس ته وویل چې د بشري بحران له کبله بیړنۍ وضعیت رامنځته کېدو په حال کې دی. پترو پوروشنکو په جرمني کې له صدراعظم انګلا مرکل سره وکتل او د خپل هیواد په ختیځ کې پر وضعیت خبرې ورسره وکړې. دا خبرونه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، د دې لژمنې سره سم په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه واورئ. د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان له مخې نن یو پلاوی هلمند ولایت ته ځي. د ازادۍ راډیو د خبریال خبر له مخې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو یو لوی برید یې په شا تمبولی، خو د سنگین د ټولنیزې شورا غړي وایي چې یو شمېر مهمې پوستې وسلوالو طالبانو نیولي، او که حکومت د دې ولسوالۍ پاتې سیمې نشي ساتلی نو وسلوالو ته دې ورخوشي کړي چې جګړې پای ته ورسیږي. دا په سنگین کې یو کال وروسته تر ټولو سختې جګړې دي چې رامنځته کیږي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی بنن هلمند ته ولاړ سي. د افغانستان د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي دا پلاوی په هلمند کې د وضعیت د څېړنې او د ستونزو د ارزونې لپاره هغه ولایت ته استول کیږي. د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لاري په هلمند کې لایو شمیر پوځي او ملکی چارواکو سره د هغه ولایت پر وضعیت خبرې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د هلمند والی په هلمند کې د 215 میوند قول وردو قومندان، د ملي امنیت رئیس او د هغه ولایت لپاره د ولسمشر استازي عبدالجبار قهرمان د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول د مارجې او سنگین ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي دي. په خبر پانه کې هلمند ته د روان پلاوی د تشکیل په اړه څه نه دی ویل شوی. د خبر پانه په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه کړې، خو هلته یې د بیلابیلو امنیتي ادارو ترمنځ د هماهنګۍ د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. وسلوالو طالبانو د دوشنبه په سهار پر سنگین ولسوالۍ پراخه حمله وکړه او د پولیسو یو شمیر پوستي ونیولې. خو د هلمند والی د دفتر په خبر پاڼه کې ویل سوي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولي او سیمې ته نوي ځواکونه استول شوې دي. د سنگین د ټولنیز شورا غړي محمد داوود پرون د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې که سنگین ته بیړنۍ پاملرنه ونسي او هلته پرتو امنیتي ځواکونو ته اضافي مرسته ورنسي دا ولسوالۍ شایي سقوط وکړي.
ولایت مقام د کمانډانی مقام او د ولایتي شورا مقام ټول خبر کړي دي چې د سنگین په ولسوالۍ کې حالت تر پخوا سخت شوی دی. د تباہی سره مخ دي خلک کچیر جدي او اتمی کومک ورونه رسیږي د سنگین ولسوالۍ ته هغه خلک نور هم تلفات خوري. که دولت دغه ولسوالۍ ساتلای شي ودی ساتي کینې چې ساتلای دا د غیرت په نامه مشترڅه وخت التمرو.
د سنگین د ټولنیز شورا یو شمیر غړو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ادعا کړې چې وسلوالو طالبانو په جګړه کې له درنو وسلو کار اخیستی دی. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک خبریالانو ته ویلي چې پر سنگین په پرونی حمله کې دیارلس وسلوال طالبان وژل سوي دي. خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په سنگین کې د پرونی حملې پر مهال تر شل زیاتې امنیتي پوستې نیولې او حکومتي لوري ته زیات تلفات رسېدلي. البته د افغانستان حکومت دغه ادعا رد کړې دي. د جرمنی خبری اژانس وای د ملي امنیت شورا لسیمه ایزو چارواکو غوښتنه کړې چې په سنگین کې د امنیتي وضعیت په اړه جزئیات نه خپروي. خو د جرمنی خبری اژانس په سنگین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر حاجی سیف الدین سنگینوال په حواله لیکلي چې د ولسوالۍ بازار له خلکو تش دی. د بازار نږدې 4000 دوکانونه بند دي او وضعیت ناکرار دی. ښاغلی سنگینوال زیاته کړې چې په سنگین ولسوالۍ کې لښته لږه هره میاشت دوه واره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ داسې درنې جګړې پیښېږي چې د ملکي خلکو لپاره ایا عادي ژوند کران کړی دی.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منوریدونکو په سوشيبو کې د آزادی رادیو 19 پروګرام ازادي رادیو مجله خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړې ده. خو له هغه مخکې پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې نوریاس نوري چمتو کړې ده.
نیویارک ټایمز ورسپانې د وسلوالو طالبانو د عوایدو پر یوې نوې سرچینې تمرکز کړی او لیکي د افغانستان حکومت لږ تر لږه په دوو ولایتونو کې له یوې عجیبې ستونزې سره مخامخ دی. په لوړه بیه خلکو ته برېښنا برابروي چې ځینې د ګاونډیو هیوادونو ګرانه وارداتي ده خو عواید وسلوال طالبان راټولوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه که حکومت پر خلکو برېښنا بند کړي دا کار به خلک چې هسې هم له حکومت ډېر ناراضه دي لا په غوسه کړي او که برېښنا نه بندوي اوید به طالبان چې بیا یې جګړو ته زور ورکړی لا پیاوړی کړی. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي له طالبان سره له بهرنۍ په تیره بیا د خلیج له هیوادونو پر مالی مرستې سربیره دغې ډلې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د خپلې جګړې ډېر لګښتونه د کوکنارو او طبیعي زیرمو له درکت په ترلاسه کیدونکو عوایدو پوره کول. خو د ډېرو سیمو په لاندې کولو سره اوس ورته د عوایدو د راټولولو نورې سرچینې هم په لاس ورغلي دي. هغه دوه ولایتونه چې نیویارک ټایمز یې نمونه یاد کړي چې د برېښنا عواید طالبانو ته ځي کندوز او هلمند دي. کندوز ته د برېښنا ډېره برخه وارداتي ده خو په هلمند کې د برېښنا د تولید مهمه سرچینه د کجکي بند دی. د هلمند ولایت شورا مرستیال مجید اخونزاده تیرونی ازادي راډیو ته وویل چې د کجکي د برېښنا د عوایدو په سلو کې نوي د طالبانو جیبونو ته لویږي. هغه وایي طالبان د دې کار لپاره د برقیانو او مامورینو یوه قوي ډله لري او په کجکي زمینداور موساکلا او سنگین کې په هغو سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي له 5000 نه تر 6000 لکو پورې پاکستاني کلدارې د برېښنا د محصول له درکه راټولوي. د هلمند چارواکي وایي د برېښنا محصول اوس له کوکنارو او طبیعي زیرمو وروسته د طالبانو د عوایدو درېمه لویه سرچینه ده. فارن پالیسی خبرونې د افغانستان پر جګړې د امریکا د فدرالي بودیجې د کمیدو اغیز په یو مطلب کې څېړلی او لیکي د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه اقدام چې د خپلې دندې په لومړنۍ اونۍ کې د فدرالي بودیجې په محدودولو سره د مامورینو ګمارل وځنډول د دې نښه ده چې د دولتي ادارو په چارو کې به ستر بدلونونه راشي. خو د خبرونې په وینا د افغانستان لپاره به بدلون په دې بڼه وي چې ښایي هغه په دې هېواد کې د امریکا د روانو هڅو لپاره کاري پرسونل کم کړي او هغه به د دې سبب شي چې په اوږد مهال کې د واشنګټن لپاره ګران پرېوځي. د فارن پالیسی په لیکنه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت ورځ تر بلې محدودیږي او په اوس وخت کې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8400 تنو ته راکم شوی او دغه ځواکونه په وتلو دي. د طالبانو ګواښ بیا په خپل حال پاتې دی او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، امنیتي او نورو د غیر محارب اختصاصي چارو ډیر کارونه د امریکا د حکومت یوې کوچنۍ ملکي برخې ته سپارل شوي دي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لجار ساپی سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري. حکمت سروش مو د کتابونو له بازار خبروي. ځوان انځورګر بهرام سادات راته وایي چې څه ډول انځورګری کوي. لنډ حکایت او د لوګر د محلي موسیقي ځوان سندرغاړی احمد شاه و سندره راوروي. تر دې هر څه لومړی د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه لرو.
افغان ادبی بهیر د مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ یاد غونډه جوړ کړه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي موین پوهانوال رسول باوري، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست څېړندوی عبدالغفور لیوال، د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد پوهندوی لال پاچا ازمون او د ارواښات کاکړ د کورنۍ په استازیتوب د هغه زوی کاون کاکړ خبرې وکړې. پوهنوال رسول باوري د تاریخ لیکلو په برخه کې ارواښات کاکړ یو بې جوړې لیکوال یاد کړ او لازوان نو یو غختل چې کغواړي لا معاصر تاریخ ځان خبر کړي د پوهن کاکړ کتابونه دی ولولي. در وخت پوهن کاکړ زوی کاون کاکړ په خپل خبرو کې ویل پلار به می دا خبره ډیره کوله چې زما صفات مکووي که اړتیا در باندې ګرانیم کتابونه می ولولي. پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د جنوري په 15مه لا دې نړۍ سره مخه وکړه او په خپل پلرنی ټاټوبي لغمان کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان په شمال کې د خبريالانو د ټولنې مسولان وایي د دې زون په رسنیو کې د خځو ونډه کمه شوې ده. د شمال د خبريالانو ټولنې اجرایوي مرستیال زبیح الله احساس وایي د نامنیو لکبله په بلخ، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د خځو ونډه د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده. احساس زیاتوي که چیرې حکومت او د رسنیو مدافع مرکزونه دغې ستونزې ته پاملرنه ونه کړي د شمال زون رسنۍ به د خځو له غږ پرته فعالیت وکړي.
جار صاحبای د ژوب سیمه د تیزنی کلی ځوان شاعر دی چې د شعرونو لومړی ټولګه یې دروازه پرانیزه په دې وروستو کې چاپ شوې ده. جار لنډې کیسې هم لیکي خو شعر یې په دې وروستو کې زیات مینوال پیدا کړی دی. جار وایي رسمي تعلیم یې نه دی کړی خو له کله راهیسې چې په شعر ویلو پیل کړی له مطالعې سره یې مینه ډېره شوې. د شاعري تر څنګ داستاني ادبیات او تاریخ هم لولي. وایي هڅه کوي چې له نورو بېله شاعري وکړي او خپل سبک پیدا کړي. له جار صاحبي سره په جوب کې زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړې ده. په مورته راړو
جار صاحبي صاحب، ستاسې د شعرونو لومړۍ ټولګه دروازه پرانیزمه دا زما اوستا مخ ته پرته ده. مرکه به له دې را پیل کړو که دا راته ووایست چې له هغه وخت راهیسې چې شاعري مو پیل کړه او د کتاب تر چاپېدو پورې په دې منځ کې څومره وخت ولګېد؟ څو کاله ولګېدل؟
مننه. شاعري غالبا 8 کاله به کېږي، له 9 کاله. نو هغه 3 کاله چې کوم لومړۍ شاعري وه نو هغه له ما سره یو شی هم نسته او نه زړه ورته شکوم سه چاپې کوم، ځکه چې هغه شاعري عام روایتي کمزورې شاعري وه. له 2000 را پای خوا باندې زه شعر لیکم او په دې ټولګه کې هم 2009 ما خیال یو غزل پکښې نور څه شی نسته پکښې.
ډېر شاعران به مې لیدلي وي چې هغه دغه 10 کاله خو بیخي کم دي. داسې شاعران هم سه 10 کاله 15 کاله شاعري کړي خو بیا هم نه ډاډمن کېږي چې د خپلو شعرونو ټولګه چاپ کړي. تاسو څنګه دا وپتېله چې په 15 کاله کې دغه شاعري وکړه چې هغه باید په چاپ وارزي؟
دا خو داسې خبره ده، زه دا وایم سه شاعري څنګه سره که زه دا درته وایم سه 10 کالو کار هم نه وي. اکثره وخت به دا 10 کاله 15 کاله کې لا هم دغه شاعري څه کمه ده ته نه شي مکملولی. دا شاعري داسی وشید زما خیال د سړی ګرد عمر خوري ما ته د غزن پر سب خبره بده والا ډیر خوند رکی دی ویزا په اکثر سیمینارونو کیس کم دی ځوانان دی تاسو هم سدوی باید نصر ویل کی اغه زه بده دغه کوم سی غو نظم سکم دی دا ډیره ګرانه د شاعری نو شاعری کول سکم دی اغه عمر غواړي نو موږ د نمړی تجربه د سموش کوم شاعری کړی دا بده مرګرو ته ووسپارو دوی به خپل نظر پرا کې سه څنګه شاعری ده په دی والا باندې مالج زرواري پوکه
ځین کسان په دې نظر د چدا شاعری باید وسی چې اغه په پیړیو پیړیو راتلونکو نسلونو ته پاتې سي او ځین بیا په دې نظر د چدا خپل وخت رسم چې ته کوم شاعری کوي هغه باید پر خپل وخت چاپ سي یعنی ستار ټولنه چې اوس ناروغه ده یعنی کوم درمل چې فرزند د شعر لاره کته غواړي د خپل ټولنه درملونه وکړي نو ته په امدې نظر چې هغه باید په هغه وخت دوی ته ورسیږي لازم نه ده چې ستا شعر د خامخه دوی پیړی ورستم راتلونکي وخت هم کار وکړي
یار زه په خپل دغه نظر یم زموږ شاعری کوم ده اکثره د ځوانان سکه یې ما غوندي دوی اجتماعي شاعری کوي هغه شاعری کوي ټولنه سکم ده ضرورت ورته لري لا د ټولنه د یو فرار د پاره درمل وي نو زما خپل شاعری په دې سکه خوشیږي په دې زویم زموږ لکه تاسو خبره وکړ زموږ ټولنه سکم ده هغه ناروغه ده اوس د ناروغ د پاره معلومه خبره ده ستا به یو درمل لټي زکه زموږ شاعری وسم له ډیر پرمختللو اسناف زخه به برخه ده لکه په صفه لا ده نور سینسي معلومات بلې دا وجه هم دی شاید زموږ د ټولنه سکم ده زموږ خلک سکم دي زموږ وطن سکم دی هغه د جنگونو او بدامنۍ دی لدی واجه زخه زکه خو اجمل خټک ته چاو خټک بابا کچيري ته ستا شاعري خود نومره شاعري د ساغه پاغه مکان او پاغه زمان کې ضرورت معنا که سبا د پښتونستان جوړ چې لاغستا کوم رام دی دا تر سره سي نو د ستا شاعري ته خو بیا څه ضرورت نه پات کیږي دول څه د زما مرام او دغه پرس پښتونستان جوړ زما شاعري د سره ور واخلي نو په دې کې څه کې بیا کوم دی اشرف مبدون بیا دا خبره نه مني هغه زه کوم نه د مکان شاعري نه کوم زکه مکان که یو آوا راسی یو توپان راسی هغه نړۍ زه داسې شاعري کوم رومانی شاعري کوم په دې برخه کې زه زما شاعري تل تر تله پاتې خو زه به دې سکه په خپله په اجتماعي شاعري سکه مده د ټولنې د ناخوالو دغه شاعري کوم تر خپله وسه مې کوشش هم دغه وي زه هم دغه علم سکم دی باید خلکو ته په یو ښه ورسي هغه نسې څوک ګټه نه ځینې واخلي
ستا په نظر شعر څه شی دی شعر باید څنګه وي شعر آیا یوازې د معمول خبرې د شعر چوکاټ ته ردیف قافیه وزن تورا چول لیکنا شعر یو بل څه
زما په نظر سه شعر پیغام ولري پیغام ولري ستا خپل خبره پکشي ستا خپل اسلوبي زما په فکر ساغه به شعر وسه ته دا ویلای سي دا خبره سکه ما اوس وکله دا بل چانه دور کړي زکه زموږ لا اکثر خلکو دا خبره اوردوي شاعري ډیره وسه خوشال بابا او راما بابا شاعري ډیره د خو هغه دوی به دی وجوي ز دغه نور خلک سکم دی غره زی هغه دا خبره کوي اخر هغه ستا خپل خبره پکشي ورکسه نو زم دا ویم زم سه باید شعر معمول زبنی وی لر لمعمول را جلا وی یعنی سی اغا شیر وی دا سیاسی قاپیه بندی با دیر خلق وی که وسی شیر پیغام ولری شیر خوند ولری شیر لطافت ولری بیان بدی شیر کسی عرص وی اغا با میاری شیر وی
جارسا پا دی برخی که خپل یو شیر غزل وی که نظم را تواور وی بیا پرمخ بیا نوری خبری بیا وکرو
نو غزل بدر تویم
انشاءالله
د نړیدلې کور تصویر رانه چا نه اخستو د نړیدلې کور تصویر رانه چا نه اخستو خو خوژ نو زما ورانه چا نه اخستو دلته چې یو ورور پرې تړي د بل ورور غبرګ لاسونه د بدمرغۍ هغه زنځیر رانه چا نه اخستو که د وطن وجود قوي وای زه به هم قوي وم که د وطن وجود قوي وای زه به هم قوي وم بیا به په ډیر څه زما ضمیر رانه چا نه اخیستو پکښې تصویر و د وامونو او ویرونو موجود پکښې تصویر و د اوونو او ویرونو موجود له دې کبله زما تحریر رانه چا نه اخیستو یارانو نوي نوي شیان غوښتلو جار هلته یارانو نوي نوي شیان غوښتلو جار هلته زما دا ډال توره جاګیر رانه چا نه اخیستو
جار صاحب ډیر خوندور غزل د زده کړو پښتنه به مې په پایل کې کوله قدر ته چې رسمي زده کړې مو کړې دي تعلیم مو څومره کړو
یار د زده کړو په برخه کې به دومره وایم چې ما داسې رسمي زده کړې نه دي کړې البته غیر رسمي خو دا پښتو هم زده کړه او اردو لګیا یو له میډیا له فیسبوک له دې سره پاتې یو نو په دې برخه کې ما هم کم دي ډیر کتابونه مطالعه کړي دي غیر رسمي زده کړې ما کړې
د مطالعې سرچینه دي چې شته کتابونه لکه مزه تر لاسه کوي او د ادبي مطالعه شاعري ډیره مطالعه کوي کنه سر مطالعه
یاره به دغه لمړی کلونو کې کوم شاعري ما بيخي ډیره مطالعه کوله هم کلاسیکي شاعري هم د نوي شاعري او اوس د کم دغه سده اوس تاریخ ډیر لولم او افسانه او ناولونه په دوه درو کلونو کې زه ډیر وی شاعري هغه در فیسبوک کوم شاعري راځي هغه ځوانان ګری دغه هغه هم خداس خاص شاعري ما اوس دومره نه دی ویل کوم څه سمول
د په خوا په نسبت اوس کو وګورو مش په هر سیمه کې په لزګونو شاعران دي نو په دغه سي ډیرو شاعرانو کې نوې شعر لیکل او په شعر کې نوې خبره کول هم ګران کار دی څه فکر کوي اوسني ځوانان یا په خپل چې ته شعر لیکي څومره هڅه کوي چې باید دا سي نوې خبره وکړي چې ترتا مخ کې بل شاعر نه وکړي
نو د لکه مخ کې سماول سي ز خپل دغه کوشش کوم ز خپل یو ځان ته یو لار ولرم ان دا سي لار سي په کې خالي غزما پلونه یو ز په دغه لار تللم لا په چاپ سي لشا نه يم روان سو څوک مخ کې یو زله شا په دا لومړی کلونو کې به دا شاعري زما اکثره دا سله دا لوی شاعران کوم وا متاثر او کده زما د زما کتاب کې ډیر سره کوسم موجود وي او زيات کوشش مې دا غي سره خپل واسه زم سي ودا خبره وکم ځکه چې نوې موضوعګان ډیر دي کوم جو په دې اړه باندې د دنیا په لمونه وګورل د دنیا ناولونه وګورل نور د بیل بیل کوم شانس راځي خاص لري وغزان ته خبره کړی وي هغه نوې بس لکه د ځین شاعران سي دي هغه اوله تر اخره بس په روایت او دغه کې لګیاوی هغه بیا ورکیږم له وخت سره کوز موږ رحمان بابا یا خوشحال بابا امید بابا زمانہ شمشدین کاکړ پر محمد کاکړ دا وګورده د سلګونه شاعران وو مګر اوس نه د پات هغه یو سو شاعران پات نه دا څه دا به روان وي نو دا به وخت په سلا کې سلا موږ سره بیا کم چلن کوي موږ بیا په بده بیر کې پات او کبل دې بیر اول وی شو نو دا اوس نه سمویل څنګه به خپل به ته کوشش مې ډیر کړی دي صدا سی خبره وکم نوې خبره وکم سی مخ کې نه وسوي
جار صاحب ما ستا شاعری لوستې د ستا په کتاب کې ستا په ډیرو غزلو کې دیوال ډیر یاد شوی دی آیا دغه دیوال مو د سمبول یا د علامت په توګه په شاعری کې کارولې دی ل دیوال څخه مو کله کله مقصد خپل وطن دی چې نړیدلې دی د نړیدلې دیوالونو دیوال ذکر پکې ډیر وي کنا د دیوال د څه شی استعاره ده
یار دا دیوال کم دی ز خپل دا ویم زده دی وطن کم دی اوس وطنم په معنا کور دی کور شاوخوا چردوالی وی بیا کمرې وی بیا دیوالونه نو اوس کته په یو کم کور کې اوس او دا غس کم نه بنیاد بنیاد وی نه دیوالی کوج وی تران مات وی کوټه وی نو معلومه د زموږ وطنم د ساغه بلکه د پکل کې زته درو اخلي یو کم سو غریب نو معلومه خبره د زغه باغ کور ډیر کمزور وی اکثره وخت د سپیشم کې ز ډیر د بارانو یا بد موسم کې کم د ډیر کورونه د تران مات سره پریوزي کورنۍ تر لاندې سونو ما به دا وطن سکم دی د ازموږ غم زه ته په نړۍ کې وګورې رو د ازموږ وطن سکم ته وګورې دا داسې یو تصویر ورکوي ازموږ وطن سکم دی غم داسې دی لکه په کلی کې ازموږ کور دروخ نو البته دا ما غو وطن په باره کې سکم دی اوس یو تر ما په دې شیر کې یاد کړی دی نو تر ما نه ما دا نه دی اوس کوټی تر ما نه یو مصر یو بچا سیا کم واکمن سکم دا واکمن کم مضبوط یا غو غو د تر ما نه راوړي ساغه باغه باران هغه ارش کم دی هغه به بدی سسر نور کی سولویر اوس کا واکمنه کمزوری نو معلومه ده سه وطن به کمزور وي خلک به کمزوري
ویل کیر چې افلاطون شاعر لخپل اکیډمی استلوی وو د پر شاعر باندې تور دا و چې وای شاعر چې دی هغه خیالي خبرې کوي او د ټولنې چې کوم واقعیتونه دي کومه کایک دی هغه د خلکو له نظر باسي ستاس په شعر کې ما ډیر داسې د زمور د ورځنی ژوند ډیر ترخه واقعیتونه لري چې تاس په ډیر شایسته په هنري انداز د شعر باندې ور کړی څه فکر کوی یو شاعر پر شعر لیکلو ښه حکمت ولري او د شعر لیکلو ښه استعداد ولري څنګه کېدای شي چې خپل ورځنی ژوند خصوصا زموږ د لارو بر وطن کې کوم ترخه واقعیتونه دي چې دغه په شاعری کې راوړي او شعر یې کړی او نظم یې کړی
د افلاطون خبره تا وکړه زما په خیال سي لدا نه نزخه 300 کال مخکې لدا 250 کال مخکې اوس دغه خوشحال بابا د پښتنو په دغه باغی شاعر دوی شوډلې دي هغه شیر بڼه ور بدل کړه هغه شیر واخستې شیر ته د ځوان نوم ورکړي په شیر کې ځوان ستا افلاطون به کېدای سه شاعران د دې لپاره استلی هغه ټیم خالد خیالي خبرو کې به شاعران ګرځي ول بیخي له ځوان د سرکار نه لري انو غم جانان غم دوران هغه ټیم هغه غم جانان نو لدې کبل زخه اوس کزه دا درته هم نه یوازې زما بلکې ډیره شاعری اکثره شاعری ځوان ته بیل سوی دا اکثره خبره شاعری څه کومه ده په ځوان دی کوي نو په ځوان څه شاعری کیږي نو معلومه خبره ده هغه به ټولنې خبره کوي هغه به د خلکو خبره کوي هغه به تاریخ حقیقتونه راپورته کوي یعنی اوس که هم سړی یو خبره وکړي هغه به چای اغیز نه کوي اوس که ته هغه یو شعر په بڼه کې وکړي نو یو به هغه شعر ستا پاتې سي یو به هغه خوند هم وکړي او بل څه کومه ده پیدا به هم دې ولس او دې وطن او دې ټولنې ته ولري.
جار صاحب غزل خو د خوندور غزل وکړه اوس یو نظم راته واورو.
نظم ټکنده غرمه. زه په ټکنده غرمه کې په اوبو کې ولاړ یم له اوبو سره ژغیږم او اوبو ته داسې وایم بیخي تږی یمه تږی زما تنده کړه راماته. زه په ټکنده غرمه کې سر تور سر او یبلې پښې یم په یو سوري پسې ځغلم دغه سوری یم پردی دی زه له سوري مانجن یم خو بیا هم ورته دا وایم چې ما ونغاړه په ځان کې. زه په ټکنده غرمه کې د هوا په انتظار یم زه مزدور یمه د بل یم ټول وجود زما خوله دی له خپل ځانه په آزاد یم ستا به ډیره وي مننه کړه خولې مې د تن وچ.
جار صاحب ځینې شاعران په دې نظر دي چې کمه شاعري باید وسي خوښه شاعري باید وسي یعنی هغوی بسیار نویسي نه خوښوي ته په کوم نظر یې آیا شاعري باید ډیره وسي شاعر هر وخت چې خیال ورته راسي باید نظم یې کړي ډیره شاعري وکړي که نه لږ شاعري وکړي؟
یاره په دې برخه کې زما کومه تجربه ده ځینې شاعران اوس د خدمه اکثر اورېدلي دي هغه موږ کله یو دوې میاشتې درې میاشتې څه کوم غزل نه ویلو کو بیا یې ویلو کو هغه ښه غزل له ما سره بیا دغه حادثه کېږي زه قویم چې دا شاعري سلام پاتې سي میاس قدر پاتې سي بی بی خزه ګسر په سل کله اینس بیا میاس بعد که زه یو شی ویل کوم هغه ډیر کمزور از بی خز ما نه خوشی بیا زه د تمرین لپاره یو دوی درې داس غزل زای ویل کوم سي هغه شعر ته کوم دا لار اوارسي از بیا لغه بروس بیا ش شعر از څومره سي تمرین په شاعری کې کی جا عمر بل تا ش شاعری راوز که مثال ته یو نظم ویل کی ور پسې بل غزل ویل کی بیا داس ویل کی داس وچ په وچ زین خلک موږ لیدل کال کې غزل کې ش غزل زنه شاعران سی هغه کال کې غزل کې بیخي بیکار وي هغه را دغه پور فرق لري تر سړی پور زنه خلک د پلپسی شاعری کوي خوشا شاعری کوي مثال اوس موږ ممتاز ورغزی ور کولای شو ځوان شاعر دی لاشان نواز باکر ور کولای شو شاه سعود هغه ور کولای شو اکثر واز دو شاعری راځي ش شاعری اوس دغه قسم کېدلای شي هغه ډیره شاعری کوي ش شاعری نه کوي ډیر خلک دا ډیر خلک کم د کال کې غزل کې هغه ش غزل نه وي زه هم هغه استعداد سره فرق لري او بده شرط مطالعه ډیره د زما په خیال څومره مطالعه ورسره ولري شعر به کوي
ورستی پښتنه به دا وکم چې ته دلته په ژوب کې هم په یو ادبي ټولنه کې په ادبي غونډو کې برخه اخلي او په فیسبوک کې هم فعال یې دغه دواړو ډګرونو ستا په نظر ساس شعر ته څومره وده ورکړې ده کنه بد اغېز یې پر کړې ده؟
یاره زه خدا به ویم چې دغه ادبي فضا څه کومه ده په فیسبوک کې هم چندانې ښه نه ده ځکه هغلته که ته یو غزل ورکړې هغه واوه که چا درته ویل که ښه ده نور کره کتنه ستا په غزل نه کوي اسلا دا ښه ده لا نه ده ښه البته دغه ادبي غونډې هم داسې زموږ دلته په ژوب کې څه کمې دي داسې لږ خوندورې نه دي کوم اندازه په کار وي نوې نوې خبرې نه کېږي خو بیا هم دا شی خو ډېر شعر کوي کوي او په ما باندې هم ډېر اغېزه لري چې زه دا ستا غوندې له نورو شاعرانو سره کله کله سه په دې برخه بحث وسي بیا ډېر ګټه کوي. ما چې کانی غوندې زړه تلار پیدا کړه ما چې کانی غوندې زړه تلار پیدا کړه دا می سمره ایثار غره تلار پیدا کړه زب وزم لدی تکی تورې خونی کمی لږ یواری ور تلار پیدا کړه تا د زړه تل تبسم دستی کوزیږم کمی کل استا کاتت لار پیدا کړه د خپل کور مړ ژوند دی سراغ را تویلو نمی مرگ نژوندانه ته لار پیدا کړه ستا مین بیرته راستون سو اویلی نمی شندو نمی خلته لار پیدا کړه دا جل وجو جامو بیکلم لری کمی جاره دا ویده ته لار پیدا کړه کمی جاره دا ویده ته لار پیدا کړه
په دې وروستو کې په افغانستان کې د کتاب مینوال ډیر شوي دي، خو نوې ټکنالوژي د کتاب د چاپ او خرڅلاو برخه ته زیان اړولی دی. زموږ همکار صالح محمد صالح په همدې اړه د سروش کتاب پلورنځي له مسؤل حکمت سروش سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې نن سبا د کتابونو د چاپ بازار څنګه دی.
د کتابونو د بازار په باره کې باید ووایم چې لکه څنګه چې نور کاروبارونه یا نور کارونه دلته یو څه له ستونزو سره مخ دي او هغه په اصطلاح په ټپ ولاړ دي، همداسې د کتابونو کاروبار هم ولاړ دی. کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو ډېر پخوا کتابونو بازار یو څه ښه دی، ځکه اوس خپرندویې ټولنې زیاتې شوي دي، کتابونه زیات چاپېږي او کتاب پلورنځي ډېر شوي دي. نو د دې دا مطلب دی چې لوستونکي مور سره زیات شوي دي او د کتاب مینوالم زیات شوي دي چې هر ورځ راځي کتابونه اخلي او مطالعه کوي.
د نوري نړۍ غوندې اوس په افغانستان کې هم زیات کسان کتابونه په ډیجیټل بڼه لولي. د موبایل، آیپاد او ټابلیټونو د لپاره اپلیکیشنونه شته، بل دا چې آنلاین کتابتونونه شته چې د پی ډی ایف په بڼه کتابونه آنلاین ایشو دي. فکر نه کوي چې دې مسلې هم د کتابونو پر خرڅلاو منفي اغیز کړی وي؟
دا رښتیا د پښتو کتابونو لپاره یو ستونزه ده چې نن سبا کتابونه په ډیجیټل بڼه راوځي، پی ډی ایف راوځي یا ځکه اپلیکیشنونه ورته جوړ شوي دي، ځکه پښتو کتاب تر ډېر چې چاپ شي زر ټوکه چاپېږي. نو هغه زر ټوکه په څو کلونو کې نه خرڅېږي، خو څو ورځې وروسته چې موږ وګورو د هغې پی ډی ایف راوتلی او تقسیم شوی. نو بې له دې چې د کاپي رایټ نظر په پام کې ونیول شي، بې له دې چې هغه اخلاقي مسؤلیت په پام کې ونیول شي چې آیا دا کتاب خپرندوی ټولنې ته تاوان کوي که ګټه کوي، نو دا رښتیا هم یوه ستونزه ده. خو زه فکر کوم چې دې لوستلو ته هم تاوان کړی دی. خلک خوشحاله دي چې ډېر زیات پی ډی ایف کتابونه لري خو مطالعه کوي نه.
یو وخت د ناولونو او لنډو کیسو بازار تود و، نن سبا خلک کوم کتابونه زیات خوښوي او زیات لولي؟
ناولونه اوس هم خلک ګوري، تر ډېره زیاته پورې د لوستونکي هغه کتابونه چې د افغانستان په اړه دي، ځینو بهرنیو لیکوالو لیکلي دي یا خپل افغان لیکوالو لیکلي دي، د دې کتابونو سره ډېره زیاته علاقه لري. او بل تدریسي کتابونه خلک غواړي چې اوس په افغانستان کې هم دولتي او هم شخصي پوهنتونونه زیات شوي دي، بېلابېل رشتې دي، د دغو کتابونو سره خلک علاقه لري اخلي. نو دغه دوې برخې چې سیاسي دي او تدریسي کتابونه دي، د دې مینوال تر نورو زیات دي.
په افغانستان کې غټ ستونزه کله ناکله دا وي چې لیکوال یا هم ژباړن ته حق الزحمه نه ورکول کیږي. څه فکر کوي چې وخت به داسې وضعیت راسي چې لیکوال یا هم ژباړن ته د کتاب یا د هغه د زحمت په بدل کې حق الزحمه ورکړل شي؟
دا رښتیا هم جدي مشکل دی، خو دا په دې پورې اړه لري چې د کتاب لوستونکي څومره دي او څومره یو کتاب پلورل کیږي. موږ د څو وروستي کتابونو مثال لرو چې هغه ډېر زیات پلورل شول، خلکو خوښ کړل او ژباړن هم خپل حق الزحمه ترلاسه کړل. نو که چیرې لوستونکي زیات شي، کتاب ډېر وپلورل شي، ډېر خلک یې واخلي، نو بیا به لیکوال او ژباړن ته هم حق الزحمه ورکول کیږي. خو که اوس یوازې مثلا یو څوک زر کتاب چاپوي، له هغه څخه 200 یا 300 پلورل کیږي، نور په کلونو پاتې، نو په دې وخت کې بیا سخته ده چې ژباړن یا لیکوال ته حق الزحمه ورکول.
خپرندوی ټولنې یا ځینې کتاب پلورنځي چې د چاپ امکانات هم لري، آیا هر کتاب چاپوي یا هر ژباړه خپروي که یو معیار ورته ټاکل شوی دی او د خلکو تقاضا هم اوس بدله شوې ده؟
پرندوی ټولنې اوس ډېر په غور سره کتاب ټاکي چې آیا د دې لوستونکي ستا او کنه دا کتاب څومره مهم دی او څومره لوستونکي به ولري دې ته ډېره توجه کوي او هغه کتابونه ژباړي چې اړتیا یې ده او مینهوال یې زیات دي. نو داسې خو بالکل نه ده چې هر کتاب وژباړي یا هر کتاب چاپ کړي. اوس لوستونکي هم ډېر انتخابي سوي دي چې په غور سره کتاب انتخابوي بیا یې لولي. دا زمینه برابره کړې ده چې تر ډېره حده پورې ښه او مهم کتابونه وژباړل سي او چاپ سي.
د دولت همکاري څومره ده د کتاب لپلورونکو او خپرندوی او ټولونو سره؟
د دولت همکاري ډېره کمه ده. بیخستانه دولت باید د دې لپاره چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ زیات شي، د خلکو علمي سطح لوړه شي، له خپرندوی ټولنو او مطبوع سره ډېره زیاته مرسته وکړي. حتی یوه ستونزه دا ده اوس چې بیخي پر کتاب پخوا مالیه نه وه، اوس مالیه زیاته شوې ده. ما په نظر چې دولت کولی شي په ډېرو برخو کې له خپرندوی ټولنو مطبوع کتاب پلورنځیو سره مرسته وکړي، ځینې زمینې ورته برابرې کړي، لکه د کاغذ اسانوالی دی، د مالیک کمول دی، او همدارنګه د برېښنا اسانتیاوې برابرول دي، او په ډېرو برخو کې مثلا د ځینو کتابونو اخیستل دي چې دا ټوله له دې بهر سره مرسته کولی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ځوان انځورګر بهرام سادات وایي دولت انځورګران له پامه غورځولي. د اطلاعات فرهنګ وزارت باید د دایمي نندارتونونو لپاره یو ځای جوړ کړي. له ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې او په سر کې مې پوښتلی چې له کله راهیسې انځورګري کوي.
زه کوبو 15 کاله کې په عملی توګه زه غوړ رنگ یا روغنی رنگ کلاس وهم و هم دارنگ دیالسه و نوی کاله را پده خو لگ لگ مجسمه جوړول و هم دارنگ بعض تزینات ده کور لخاطر پم دو برخو که هم ما فعالیتو ندارد.
بخواه همه یه وقت ما تویلی و چه پیل مولم ده مجسمو ده دو و ده جلوالو نکرهید. سنگه ما دیش سر علاقه پیداست؟
ده ابتدا نه اتا ده فاکلتی ده دوره نه شوق علاقه ده ما پده که و او کله چه به هر تا یوزای تلله و ما التمه یه مجسمه رسم که پا ما خاطر پا به هر که ما تا یو بیساب تقدیر نامه را که ما اقا سبب شد ما اقا لامل شد چه رو رو پا دو ده مجسمه پا برخه که زه لح کار وکه.
دکتر سیب چونی اثر لره ده؟
پا مجموعی توگه یو سلو پنزوس یا پینزه پنزوس آثار لرم، تقریبا یو پینزه شپگ آثار مجسمی دی اگه نور بعد نور سیستمونه.
کار خو معمولا در مجسمه پا گچ کوه؟
مخکمه پا گچ کوه. اوس یو مکس دی لرگه یو دی طبیع لرگه یو دی طبیع ونونه او هم دارنگه دی غاخ یو رکه موادی چه دو غز دی غاخ پروتیز جوریگی دیر کلک موادی اگه کولشی چه پخپل پزرسه اگه مواد جور که و اگه شکل یا فرم چه او غانه اگه ترین رو باسی.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په آثارو کې په بیا بیا تکراریږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې؟ ډېر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زما اکثرا هغه آثار دغه حماسي برخونه لري، پس د حماسي نه فرهنګي اړخونه ډېر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلې دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم دغه خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطاتو به هر خود دغه خپل آثار په ډیره ټیټه باید چې هغه که موږ حساب کو تقریبا دغو هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړی هغه تقریبا نشي پوره کولی. نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه ډیره لږ ده، نو هیله لرو چې په دغه برخه کې دغه خاصه توجه ولر. او زما غوښتنه د اطلاعات و فرهنګ د محترم وزارت څخه هیله ده چې د انځورګرۍ په برخه کې دایمي نمایشګاوې یو نمایشګاه جوړ کړي تر څو چې دغه هنرمندان وکولی شي هغه خپل آثار دلته راوړي، او دا هم د هنرمند لپاره ښه ده او هم همدارنګه د دولت په خاطر کولی شي چې اعلان وکړي دولت هغه هیوادوال ورته راشي په یو تیر تیتا بایا یو تکس وخلی او وکولشی چه هم دی هنرمند دی انزورو رو سا آشناوی او هم دارنگا دی دولت پا بودیجه که یو واحد پایداشی. سابقه هنرمندان با بیرونی نمایشگاه تا با غختل کدل او پا دیر تیت بایا با دوی خپل آثار با ولا لالت آثار بای پا نمایش که خل لبل اخوا دا معرفی دا دی فرهنگ دی کلتور دی افغانستان پا نریک
پا دیر چه هلوان دی داری پا تیر بیا دی اطلاعات فرهنگ وزارت دی مسئله تا توجه که منن استاسونه کور مادن
استاسونه هم
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
وغمی جبار خیل دازل دا کوم سوداگر نقل وستای دا وای په دې نقل کې د سوداگر وړل لور پلانجا وختي راځي ورته وغ بشو چې دا لانجه څه ده
کلا او بلا او نو یو وخت یو سوداګر د لری سفر اراده وکړه. د سوداګر درې لونه وی ترتلو د مخې دوی و پختلی چې څه سوغات غواړي. مشر لور د زرزری کمیس تقاضا وکړه. منځنۍ د ملغلرو امیل وخت او کشری چې کلا نومیده او تر ګردو ښکلی او مهربانه و پلار ته وویل زه د ګلاب ګل غواړم. کله چې د سوداګر کار ختم شو او له سفره راستنېده په لار کې ناڅاپه طوفان راګیر کړ. باد دومره تیز و چې د سوداګر آس په ډېر زحمت ګامونه اخیستل. په یخنۍ کې ایسار ستومانه سوداګر د لارې د سر په هوټل پسې ډېرې سترګې وغړولې، خو د شپې د تېرولو لپاره هېڅ ځای په نظر ورنغی. د ده ناهیلي وار په وار زیاتېده. دغه وخت یې ناڅاپه د لری ځنګل په منځ کې یوه تیزه رڼا ولیده. ورتاو شو، ورغی. هلته د ونو په منځ کې یوه ماڼۍ ولاړه وه چې په رڼا کې لمبېدله. د له ځانه سره وویل ګوندې دلته د شپې د تېرولو ځای پیدا کړم. چې ښه نږدې شو ګوري چې دروازه پرانستې نارې یې کړې، خو هیڅوک راښکاره نه شول. توکل یې وکړ، وردننه شو. د ماڼۍ د منځ په لویه کوټه کې یې د ډوډۍ په میز باندې قسم قسم خواړه ولیدل. سوداګر بیا هم د کور په څښتن پسې آوازونه وکول، مګر د هیچا پته ونه لګېده. د سوداګر اشتها ډېره پارېدلې وه. خوړو ته یې صبر ونه شو، شروع یې ورباندې وکړه. دی چې حیرانۍ په مخه کړی و، له مړېدو وروسته پاس منزل ته وخوت. د خورا شاندارو کوټو او سالونونو غرونه دهلیز ته پرانستي وو. سوداګر په لومړۍ کوټې کې چې بخارۍ بالا وه او د خوب پاسته تخت ورته د خوب بلنه ورکوله، سمدستي خوب یووړ. سهار چې له درانه خوبه راویښ شو، د تخت څنګ ته یې په میز باندې مکلفه سارنه یې ولیده. ډوډۍ یې وخوړه او ځان یې کوزیدو ته تیار کړ چې څوک وویني او د دومره ښې میلمه پالنې مننه ورنه وکړي. خو د ماسخوتن غوندې هیڅوک تر سترګو نه شول. تعجب یې وکاوه او د باغ په خوا چې هلته یې آس په ونه پورې تړلی و لاړ. په باغ کې یې د ګلاب بوټي ولیدل. له کشرۍ لور سره یې کړې وعده وریاده شوه. لاس یې ورټیټ کړ چې یو ګل راوشکوي. دغه وخت ناڅاپه یو ډیر بدرنګې بلا ډوله بنیادم چې خورا ښکلی جامې یې اغوستې وې راڅرګند شو. د بلا ډوله سړي له سرو قهرجنو لیمو د غضب اورونه پاتېدل او په بوګنوونکي غږ یې چیغې وهلې. نمک حرامه، ما د شپې ځای درکړ، ما ډوډۍ درکړه، ما د خوب لپاره خپل تخت در خوشي کړ، خو ستا مننه همدا وه چې اوس مې له باغه غلا کوې. زه به ستا د دې کار جزا سمدستي درکړم، سمدستي به دې بلې دنیا ته واستوم. سوداګر له ډېرې ویرې ریږد اخیستی و. د بلا پښو ته پرېوت. ورته به یې ویل ما وبخه، ما وبخه، دا ګل مې ولهکه ځان ته پرې کاوه، دا مې یوه لور ده ښکلا، دا مې د هغې لپاره پکار و هغې ته مې وعده ورکړې وه چې یو ګل به درته سوغات راوړم. بلا ډوله بنیادم د سوداګر په مرۍ ایښي پښه اوچته کړه او ویې ویل، زه به دې له وژلو تیر شم، خو شرط دا دی چې لور به دې ما ته راسپارې، راولې به یې. سوداګر د مرګ له ویرې د بلا غوښتنه ومنله او چې په ژړاند لیمو کور ته ورسید او لوڼو ته یې کیسه تیره کړه، ښکلا پلار ته ډاډ ورکړ، ګرانه پلاره ته خوا مه بدوه، تا به نه بېژمنې کوم، چې خدای مکړه به وبښل شي، زه حاضره یمه بلا ته ورشم. ښکلا د بلا ماڼۍ ته واستول شوه. بلا ډوله بنیادم د هغه بل ځل برعکس بیخي معدب او مهربانه و. په اوله کې نجلۍ له بلا ډوله بنیادمه وېرېده. د هغه په لیدو به ریږد واخیسته، خو د وخت په تیریدو سره یې ویره وار په وار کمه شوه. دا به د ماڼۍ په یوه ډېره ښکلې کوټه کې په ساعتونو ساعتونو اورته ناسته وه. ګلدوزي به یې کوله او دی به هم چیرته نږدې پټه خوله ناست و. نجلۍ ته به یې زیر زیر کتل. څه موده پس د له ښکلا سره خبرې پیل کړې. یوه نیمه خبره به یې ورته وکړه. خبرې خوږې وې او ښکلا به ځان ته حیرانه وه چې د ده خبرې ولې ورباندې ښې لګي. شپې ورځې تیرېدلې، ښکلا او بلا په نږدې ملګرو بدلېدل. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته وویل، واده راسره وکړه. ښکلا حیرانه شوه چې ده ته اوس څه ځواب ورکړي. په زړه کې ورتیر شول چې له دومره بدرنګې بنیادم سره تر واده کولو خو مرګ بهتره دی، خو مناسبه یې ونه بلله چې خوا بدې کړي، ځکه هغه ورسره تل سړیتوب کړی و. دغه راز دا یې هم په نظر کې و چې د دې او د دې د پلار ژوند د ده په لاس کې دی. نو په لړزېدلي غږ کې شروع وکړه، ریښتیا خو دا ده چې د هو ویل راته ډیره سخته ده، مګر زه د زړه له تله غواړم چې بلای خبره ورغوڅه کړه. بس زه پوه شوم، خو بېغمه اوسه، مه وېرېږه، ستا منفي ځواب نه یم خفه کړی. ژوند د پخوا غوندې روان و. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته جادویي آینه ورکړه. ښکلا چې هندارې ته وکتل، په هغې کې خپله کورنۍ ولیده. د جادویي هندارې هم دا کمال و، ښکلا به نور هندارې ته کتل او د کور له حاله به خبرېدله. یوه بله ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ولیدله چې هندارې ته ګوري او ژاړي. بلا د نور کله غوندې په نرمه غاړه وپوښتله، خیریت خو به وي، ولې ژاړې؟ ښکلا ورته وویل، پلار مې سخت ناروغ دی، مرګي حاله دی، کاشکې مې یو ځل خو دیدن ورسره شوی وی. ده ځواب ورکړ، نه، ته باید له ماڼۍ ونه وسې. او له دې خبرې وروسته یو څه لرې لاړ، بیرته راستون شو. په سامجن غږ یې وویل، که ته قسم کوې چې په اوو ورځو کې راستنېږې، نو اجازه ورکوم چې لاړه شي پلار وګورې. دی وویل، قسم مې دی، قسم مې دی، خامخا راستنېږم، خدای دې خوشحاله کړه، څومره دې په دې خبره خوشحاله کړم. سوداګر په اصل کې د لور له غمه ناروغه و چې د ځنګله د منځ په ماڼۍ کې د نظر بند غوندې وخت تېراوه. د لور په لیدو د سوداګر په بدن کې سا وغوړېده، مخ پخ کېدو شو. ښکلا به په ساعتونو ساعتونو د پلار څنګ ته ناسته وه، د ماڼۍ کیسې یې ورته کولې او د بلا ډوله بنیادم یې ورته ویل چې مهربانه سړی دی. ورځې د برېښنا د رڼا غوندې تېرېدلې. سوداګر د ناروغۍ له بستره راپاڅېد. ښکلا له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. دې ته یې بیخي پام نه و چې هغه اووه ورځې خو تېرې شوې دي. ښکلا یوه شپه بلا ډوله بنیادم په خوب ولید چې د مرګ په بستر پروت دی، له ډېره درده تاو راتاو کېږي. دې ته زارۍ کوي چې د خدای په لحاظ راشه. ښکلا ته خپله وعده ور یاده شوه. سمدستي یې په اسپ ښه واړوله، د ماڼۍ په لور وخوځېده. د ناوخته کېدو ویره ورسره وه. اس ته یې قمچینې ورکولې او چغې یې ورباندې وهلې چې چټک شي. ښکلا چې ماڼۍ ته ورسېده، سمدستي یې په زینو منډه کړه. کوټې یې ټولې وکتلې او نارې یې ډېرې ووهلې، خو هغه یې ونه لید. باغ ته لاړه او دی یې هلته وموند چې په ملا کوب شوی پروت دی. سترګې یې د مړیو غوندې پټې دي. ښکلا ورباندې وغوړېده، په غېږ کې یې ټینګ ونیو. ورته یې وویل، خدای ته وګوره، ممره ممره، زما قول دی چې واده درسره کوم. دو ښکلا په دغو خبرو کې د جادو غوندې اثر و. د زنهور شکل بنیادم څیره یو دم بدله شوه. ښایسته زلمی ورنه جوړ شو او په خبرو راغی ویویل، ما د دې شیبې لپاره څومره اوږد انتظار کړی دی. ما خپل غمونه په پټه خوله زغمل. ما خپل دردونکی راس چاته نه شو ویلی. زه یوې بدمرغې جادوګرې د بلا او زناور په بڼه واړولم او د بیرته سمیدو لاره دا وه چې په همدې خورا ویرونکې بڼه کې یوې پیغلې زړه راکړی وی. زما شیرینې، زه به بې حده خوشحاله شم چې ته مې د ژوند ملګری شي. لږ څه وروسته دوی دواړو واده سره وکړ. خانزاده په ټول باغ کې ګلاب وکرل. دغه ماڼۍ لږ وروسته تر ننه پورې د ګلابو ماڼۍ په نوم یادیږي.
د لوګر د موسیقي او مکتب پاړه لکه څنګه چې خای تحقیق نه ده شوی. موسیقاران وایي چې د دې مکتب سازیان چې کومې آلې غږوي هغه ټولې افغاني اصیلې آلې دي. د کابل له حضوري چمن سره څیرمه د احمد شاه جان دفتر ته ورغلم. دی لوګری ساز کوي. غوښتنه مې ورنه وکړه چې یوه پخوانۍ سندره راته ووایي. تاسو رابولم د دې سندرې اورېدلو ته چې 50 کاله پخوا پلله شوې وه.
احمد شاه جان د سلام استاد د شاګردانو څخه دی او دی اوس د لوګر هغه ډیره پخوانۍ موسیقي چې ده هغه یې یاد ده. دغه اوس هم چې ځوانان کومې سندرې غږوي دا هم د ده یادې دي. احمد شاه جان تقریبا له 60 کلونو راهیسې سندرې وایي. د لوګر ساز د افغانستان د مشهورو سازونو څخه ده، له مشهورو مکتبونو څخه ده. کلونه کلونه یې دوام کړی او تر اوسه پورې ډیر مینوال لري چې د دې مکتب اساس مرحوم استاد دوری خیر. احمد شاه جان به د لوګر یوه سندره راته ووایي. دی به دا سندره راته معرفي کړي چې کومه سندره.
اوس یوه سندره تاسو وړاندې کوم. تقریبا 50 کاله مخکې دا سندره ویل شوې ده. دا سندره استاد سلام لوګری ویلې ده.
مهرباني وکړئ کوم
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.